کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به زهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې په اړه د بحثونو راپورته کول به د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاند د افغانستان او نړۍ خبرونه راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلي دي. په عین حال کې له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسله والو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیري پکې وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرۍ زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی، کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې د ورځې په سهار په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې 14 شریک تاروزی عملیات، 115 کومندوی دندې او 9 هوایي بریدونه ترسره شوي. دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې وایي چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله د میدان وردګو په سید آباد، د بلخ په چاربولک، د کندهار په شاولیکور، د پکتیا په متاخان، وبخی د پکتیکا په متاخان او د پکتیا په زرمت کې اړولې. همدارنګه دوی وایي چې د هلمند په مارجی او د کونړ په وټپور ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې څو تنه وژلي. د کونړ امنیې قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د ګوندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې ځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول 3 تنه وژلي او 2 تنه نور یې له ځان سره بیولي. له بادغیس څخه په رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ د دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او 8 تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزی ویل چې په جګړه کې طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو غویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا 900 په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته د دربند سبزک پر دې پوستو بریدونه کړي. نوموړي ویلي دا وسلوال د بادغیس له بیلابیلو سیمو او د هرات له یو شمېر ولسوالیو په سیمه کې راټول شوي وو. له فراه څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې پر 3 پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پشترود په ولسوالۍ کې د وسلوالو په لومړنۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فراه فرارود پر لویه لاره د پولیسو پر دوو پوستو شوی چې پکې 10 افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له فراه څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د راس په توګه د فرا فرارو ترمنز لاره تړلې وه. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي په تیرین کوټ ښار کې ترافیکي پیښې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو ماشوم انجلۍ او د یو پاخه مرکز ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت مقام او د امنیې قمندانۍ مسولینو په دې اړه لس ویلو ډډه کړې، خو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن سهار 10 بجې د تیرین کوټ ښار څخه ورته وروړي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د عامه نظم د پولیسو د یو هموای ټانک د یو ملکی موټر سره ټکر شوې. د په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي چې ډېر کله پکې د امنیتي ځواکونو موټر ښکېل وي. د روسیا او سویس ترمنز ډیپلوماټیک ناندرې زیاتې شوې. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګارمونین احضار کړی دی او د دې فعالیتونو په اړه یې ورته اعتراض سپارلی. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغه رپورټونو یوه ورځ وروسته خپرېږي چې وایي روسي جنټانو په سپیس ښار کې هغه لابراتوار په نښه کړی و چې د انګلستان په سالیسبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شوو اعصابو فلجوونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو لڅلی لکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي. د منخود په نوم تایفون یا سمندري طوفان مخکې لدی چې فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونه کسان ووژني، هانګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله. وی ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان شوي. له هانګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي تګ راتګ هم ځنډېدلې. داو خبرون.
خبرونه ملازادی رادیو اوریدل، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی له امریکا سره د ترسره سوي امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو تحلیلګران وایي چې د بحثونه تر ډیره د پردیو په لمسون راپورته کیږي. محمد اګل مجاهد وایي
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شوه، په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي.
په سیمه ایزو او نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. دغه راز د خبرونې دوهم نیمایي د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور تخصیص شوی دی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. په همدې حال کې دا باید ویم چې د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی چې له کابل رات سترام دوس له استودیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. افغان صاحب خبرونه ته شرح لې د دې مسایلو په اړه ک نور جزئیات توریدون کې ته وایي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس نور څه ویل دي.
بله مننه افربجان. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته شوی ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن یې د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
دای وای داس یو امنیتی تړون تر پختنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړی ورځو کې لاسلیک شوی. د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت له ښه والي سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه په دې کې شک نشته چې دښمنان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون یو بهانه ګرځوي. د نوموړي په وینا اوس هم افغانستان د بېلابېلو تروریستي ډلو تر یرغل لاندې ده. اجرائیه رئیس وایي افغانان تل هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې مشري یې لومړي مرستیال همایون همایون په غاړه وه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د دغه جرګې یو شمېر غړي د روانې اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولو خلاف عمل دی. فریباجان، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاستوالو ترمنځ له ځینو اختلافاتو سره سره د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. بله فریباجان.
بله ډېر زیاتمننه کوم رحمت افغان. او په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسي جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشارې هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له ډلې محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې دغه سند بیا څېړنې بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لویه جرګه په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و. بعد په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره جهاد محبوب ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه. باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان باید دلته مرسته کوي او د افغانستان نه به دفاع کوي. چې دا ونه شوه. تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او کندهار کې ولیدل. اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیارې راځي دلته ناشناس تیارې خلک دي. اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې دغه نن چې کومې خبرې وکړي په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. ستاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسي جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډېر دي. هغه وکیلان تاسو ولیدل چې ولسي جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي. اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې د دغه تړون اني هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت یې ونړاو، د کفري دی د نادرشاه حکومت یې ونړاو، د مستبد دی د حبیب الله حکومت یې ونړاو، د سقوي دی د ظاهرشاه حکومت یې ونړاو، د شاهي مطلقه ده موږ نه غواړو، جمهوریت د داود خان یې مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي دا د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو تر هغه حکومت موږ تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون د شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم د بهرانیان په افغانستان کې مګر یو شي امنیتي.
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنۍ امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنۍ حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسنۍ نامنۍ چې دا د نور
بدون شک نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنۍ ته زیاته لمن ولې ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بولي ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقا په افغانستان کې پاتې شي ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یي موږ د افغانستان معدن ایستای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډې ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد و چې وایي ولسي جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوبو د ماشوم تر وبجو پرې هر ورځ د افغانستان په ټولو لوی شهرونو او سیمو کې اوریدلای سي. اوس به اکرام الله اکرام د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د غنمو وربشو د سیډونکو ملي کانفرنس پایل شو. په دغه کانفرنس کې د غنمو وربشو لزګونه سیډونکو برخه لري چې په شپږو پوهنتونونو پورې اړه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا کانفرنس څلور ورځې دوام کوي او د کابل، کندوز، هرات، بلخ، البیرونی او بغلان ولایت له پوهنتونونو څخه پکې د کرنې پوهنځي استادانو برخه اخیستې ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس چې دغه کانفرنس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي او د حاصلاتو د خوالي په موخه جوړ شوی دی. افغانستان چې زراعتي هیواد بلل کیږي، غنمي مهم حاصلات دي چې سلګونه زره کسان له همدې کښت له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. لوګر کې 500 کورنیو ته د شاتو مچیو صندوقونه وویشل شول. د لوګر ولایت د کرنې ریاست وایي چې په لوګر کې دغه ریاست لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بیوزله کورنیو ته د شاتو مچۍ وویشل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي هرې کورنۍ ته دوه صندوقه مچۍ او یو شمېر اړوند توکي ورکړل شوي دي. مومند زیاتوي له دغه کاري موخه په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د کاروبار پراختیا ده. د مومند په خبره یادې مچۍ د کرنې وزارت د کورنۍ اقتصاد پروګرام له لوري په امتحاني ډول لومړی په محمد اغې او وروسته به د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو کې هم پر بېوزلو کورنۍ وویشل شي. هاونن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو بدرې نیمنۍ بوجۍ 2030 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1030 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاداده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
له اکرام الله اکرام څخه مننه. اوس به یوه سیمه ییزه موضوع را واخلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته تللی دی. جنرال قمر جاوید بجوه وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې وه. چین د دې پروژې په ګډون په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. نور صاحب خبرونه ته شرغلی.
بله مننه.
که پس که داره توی چین تا دا پاکستان دا پاوز دا لوی درستیز سفر دا هدف پرده چه ویل سویده؟
فریباجان دا پاکستان پاوز ویلی چه ده هوا دا پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه لچین چه خد ریو رزنه کتنه دی یکشن بی پورست پیل کل. بجوه دا پاکستان تر طول و جک پوری چارواکه ده چه ده نوی صدر ازم پتوگ ده عمران خان ده کار لپیلی دو روست لخپل نجده متحد چین چه خد انکتنه تر سرکوی. دا پاوز وین جنرال آصف غفور دی یکشن بی پورست پیوه تویتری بیان که ویل چه د پاوز لوی درستیز په خپل چینایي ساری په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پاوز ویاند دغه لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې بجوه اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پاوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو بشپړ کنټرول لري، او د بهرني سیاست په اړه سترې پرېکړې هم د پاوز په اشاره کوي. د راپور له مخې د پاکستان د پاوز لوی درستیز هیلمند دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لري کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکنګ کې زیږولې دي.
بله، تاسو ولې اندېښنې د پاکستان د نوي حکومت د سوداګرۍ وزیر په پاکستان کې د چین د لوی پروژې په اړه څه ویل و اندېښنې څه ده؟
د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داوود تیرونی ویلو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دایلیز پروژه وزندول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکنګ د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د په وینا د چین په ګټه دی. ښاغلی داود وروسته وویل چې د دغه څرګندونې له متن څخه اخیستل شوی خو د رښتینولۍ په اړه دی اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې وه او دواړو لورو یو ځل بیا په دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټه خوندي کوي.
بله ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15 څپه خبرونه لري. تاسو کولی سئ کچیر د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو پر زموږ پر ویب سایټ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري یا تکرار واوري او راپورونه مقالې مو ولولئ. پته مو د آزادی رادیو .com. اوس په اجمل تورمان څخه واوري چې د کابل چاپ نړۍ ورځپاڼه څه ویلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو مطالبو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، انتخابات په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور جنگ او ناامني، د بې طرفه انتخاباتي بنسټونو نشتون او په مشرتابه کې د سالمو انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات چې تر 40 ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورځپاڼې لیکلي، دا ټولې ستونزې ښایي حل لارې ولري، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقاله لیکونکي د ادعاو له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات په له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یک شنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ یې پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړي دي. هیواد لیکلي، دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د یو شمېر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمېر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حامد کرزي چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلي ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی، د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د ده په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا لیکي، په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلي چې وروسته له هغې چې د افغانستان ولسي جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي سند د بیا کتنې موضوع په خپله اجنډا کې شامل کړه، په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي، راغلي چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګري کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
که څه هم د یوې نیمې
په ولسی جرګه کې د جوزیان یو شمېر استازي له حکومت غوړي چې د داعش ډلې هغه 250 کسانو ته سزا ورکړي چې څومره وړاندې په جوزیان کې افغان دولت تسلیم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیرېدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوي برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابي غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلیه او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د دې کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بېرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل شي.
د اسلامي دولت یادایش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شاملې دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونې او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنګي ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي، نه د سوله کوونکو. ښاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنی نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوي او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم د شان چې تسلیم سوي وو مرکز کابل ته انتقال سوي دي. برخلیک لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوی لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلې او په اړه یې څېړنې روانې دي.
السلام علیکم، زه نذیر الله افغان یم د زابل ولایت د شایسته ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د شایسته ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خاجه مټوانان ډېر تکلیف بسره دي، دا خلک ډېر په تکلیف کې سره تېره ورځ دوه یو مټر چپه کړه، بله ورځ بل مټر څو چپه کړه. نو دا سړک د هغه د امنیت دي کوشتي مرکز نه طالبان ته دا غوښتنه چې دوی ویلې چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پساوو، نو دا ټول دوی څنګه پساو کړي؟ بیا باید دوی کله تن وکړي، حکومت یې کله تن وکړي، طالبان په خپل ملګرو کله تن وکړي، طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان ساغه افغانستان داشت او مختلفې سر نه پرېږي، لکه پل یا پلچک یا سړک دا کارونه دوی تخریبوي.
السلام علیکم، اسلامي
خبر اخبار نشر کی بند معلومات کی کمرے گری ادارا وسلتا دوغ ایران را له تر کجې کې پر وره چې د نه طالب ولې د نو حکومت ولې د نه یو ور مخ نه وي وکړي. نه بل حکومت خو نه دی راوستلی، خو د غرو څه نه شو تای. نو هر چا چې راوستلی دا خلک ګر کوي. دا سبا تر وی چې وکړه دا غزا جې په توغندې هم در ولې در ورانه یې چې دا پیدا نه کوي چې دا ناری وي چې بند را وښتي. او دا خلک ګر کوي مخ نه وي وکړي، دا بند ورانه یې نه پریږي. والسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي، چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي. دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرد او فروش کیږي. که چېرې دا خبره کالدار دې بند شي، نو دا د غریبانو خلکو نه څه پرې کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به یو ساینسي مسله راواخلو. د موټر جوړولو یو لوی مشهور کمپنی ویلي چې راتلونکی کال به موټر د شیشو پر ځای په ډیجیټلي کمرو سمبالوي. اسمه سروان نور حل راکوي.
د موټر جوړولو یوې مشهورې کمپنۍ اعلان وکړ چې په خپلو نویو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلي کمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل اوټر میرر بلل کیږي او اندازې د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې چلوونکي ته د موټر د شاوخوا تصویرونه شي او همداراز که شاوخوا ته په لنډه فاصله کې بل موټر یا کوم بل شی وي خبرداری ورکوي. د لکسس موټر کمپنۍ هیله لري چې د دغو کمرو په نصبولو به ترافیکی پیشی تر ډیره حده کمی شي. د ډیرو ترافیکی پیشو یو علت دا ګڼل کیږي چې په اوسنیو د اړخ کمرو کې کله چې بل موټر ستاسو موټر ته نږدې وي نو سم نه معلومیږي.
په دې سره په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سه یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرټکی اورو.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلیر ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. دغلته یې د داعش د یو ځایي قومندان په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي دي. لا بادغیس ولایت څخه رپورټونه وایي چې وسلوالو تیر شپه د هرات بادغیس تر منځ دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قومندان عبدالحکیم مودودی د سلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. لا فرا ولایت څخه هم په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشتیرو ولسوالیو کې فردری پوستو بریدونه کړي چې په کې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرۍ زیاتې شوي. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې د خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. او د چین په جنوبی ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان له رارسیدو مخکې چارواکو له څلي رشلکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلې دي.
له اجملان څخه مننه کوم چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی راوړل. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل هم واورئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او د خبرونې دوهمه برخه راورسېدل. د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو چې دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی، په ګډه به یې واورو.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ پروګرام ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ پروګرامو انتخاباتو ته د چمتووالي څرنګوالی، په انتخاباتي بهیر د ګوندونو انتقادونه، په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو عدلون بدلون او بلابل نورو مواردو ته ځانګړی کړی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه له حکومت امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 ورځې پاتې، خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لار غوره کړي، خو په خبره ده د هیڅ چپه ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکیر رو نصب شوی چې دا په خپل په لاسي تخلب تلاره وره ولدي.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جعلی سټیکر هم نه دی چاپ شو. او سټیکر جعل شوی نه ده، مګر پریمان له حساب او تل سټیکر په جعلی تذکیرو لګو. خبره دلته او دا لکونه نه دی په ملیونونو دی.
د خغلی حکمتیار په خبره کې سم ولسمشر له سیاسي حزب سره منل چې د رای ورکونې پروسه د بایومټریک سیستم لاري وشي خو دوی باور نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنی ومني. کسم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومټریک سیستم څخه د استفادې سربیره ځینې نور وړاندیزونه حکومت ته کړي وو. خو اوس ګلبدین حکمتیار وایي له نورو وړاندیزونو تیر دي خو بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدی. ګلبدین حکمتیار د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو له کبله هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسیږي، د داسې انتخاباتو ترسره کېدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
که د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون وو باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي، ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلي وي د هغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلکو باور په کمیسیونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیري سټیکر نه کړې په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنو خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
په ټوله کې کمیسیون مسؤول ده د شفاف او عادلانه او تصری د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسولیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ځینې حساس مواد را رسیدلي او د نورو موادو په چمتو کولو چټک کار روان دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو ولایتونو رئیسان له یو ولایت نه بل ولایت ته تبدیل کړي. دا چې دغه اقدام به څومره شفافیت رامنځته کړي، ګوندونه اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي چې انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د دې ټولو موضوعاتو د څرنګوالي په اړه مو بحث را بللی چې راسره په بحث کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان نظام الدین حق پرس، د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو، دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، چمتووالي کوم ځای پورې رسیدلی ده، کوم مواد دي چې کمیشن ته رسیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته مل صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې موږ مو دعوت کړل یو مهم بحث ته. لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر یولسم د حمل د انتخاباتو ورځ اعلان کړله او د هغه څخه وروسته انتخاباتي تقسیم اوقات اعلان کړي، یعنی پلان اف ټایم اعلان کړي چې موږ په کوم اساس باندې باید اتوشتم د میزان ته ورسیږو. چې خوشبختانه هغه مهم پړاوونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آمادګۍ لپاره باید د اتوشتم د میزان لپاره نیولی وای، هغه ونیول سوه. زه څو جزئیاتو ته ځم. لومړی دا چې درې مهم پړاوونه د سبتنام ته ایسول، دوهم افتدایي او نهایي لیست د نوماندانو اعلان سو، او د دې تر څنګ بانک اطلاعاتي رامنځته سو چې تر اوسه پورې تر 1 میلیون اضافه تر 1 میلیون کسان موږ بانک اطلاعاتي ته داخل کړي دي، او د دې تر څنګ په زرګونو کارمندان استخدام سول، د رسنیو کمیټه رامنځته سول، د عامه آګاهي پروګرامونه تطبیق سول، او مهمی ناستې او جلسې د مختلفو اقشارو سره په اونیز ډول
تر سره سب کده. ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک، یعنی حساس مواد او موارد را رسیدلی دي په دې اړه معلومات
او اساس مواد. مثلا هغه چې په لومړی ورځ باندې د یعنی په اتوشتم د میزان هغه ته ډیر ضرورت وي چې هغه رنگ دی، همدارنګ کارتاسیه ده، درایدهی غورپی دی، او درایدهی پانی دی چې پانی به په نږدو ورځو کې د چاپ پروسه به تکمیل سي، په دوبۍ کې په چاپ رسي، ژغه به هیواته راسي. او پاتې سو لومړني مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. موږ به هم خپل لومړني انتقالات اول د همجوار ولایتونو ته وکړو، دوهم به بیا لیر ولایتونو ته وکړو چې په دې برخه کې د وزارت دفاع سره خبرې سوي دي. تیر ورځ هم موږ یو امنیتي جلسه په دې ارتباط درلودل چې دا مواد په ډیر سیف شکل باندې باندې ټول ولایتي دفترونو ته ورسیږي او همدارنګه نور ضروري او اساسي مواد هم د مختلفو هیوادونو سره په تماس کې چې هغه هم پنځه ورځې کې را ورسیږي. چې اتويشتن د میزان ته باید وایو چې آمادګي لرو چې ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړو.
مل صاحب، تاسو خود دوی خبری واوریدلې، که د چمتووالي په اړه باندې خپل نظر راکړئ او دغه مواد چې د مخکې یادونه وکړه څومره حساس دي، د دې خوندي ساتلو لپاره باید څه وسی؟
په مجموع کې د انتخاباتي مواد کله چې مراکز ته لیږل کیږي، اول خو ولایت ته لیږي، بیا مراکز ته، د ساتنه د لیک او د ده باندې فیصلات نظارت او بیا نور محلات و مراکز ته د لیگل، دا ډیر مهم او حساس پړاو د انتخاباتو، ځکه په دې کې د انتخاباتي موادو په خصوص ټول مهم مواد دغه ده د رای ورکولو اوراق، دا ډیر مهم دي. زه فکر کوم چې موږ په تیرو ټاکنو کې هم داسې راپورونه درلودل چې مواد به زهونه ورک شوي، بیا مواد غوښتل شوي، بیا مواد انتقالېدل، یا بعضې مراکز ته مواد کم لیږل کېدل. مثلا دوی معمولا د مراکزو په تعداد په اساس باندې مواد لیږي، یو محل د رایدهي مشخص ده.
د دې لپاره چې دا خوندي وساتل شي، پخوا هم دې ته تجربې موږ تاسې درلودلې چې ځینې مواد به حساس مواد به مخکې له دې نه چې توضیح سي ورسیږي ورکېدل به. د دې لپاره چې خوندي وساتل شي څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم تدابیر ولري؟
ها، تخنیکي تدابیر خو طبعا دا ده چې دوی د مواد دیجن انتقالي د مواد، مثال درم، دا صندوق مثلا ډاکس ولیګل فلاني ولایت، هلته مشاهدین ناظر، دوی چې کله مواد هلته لیږل کیږي، کله چې بیا په هغه ورځ دا مواد خلاصیږي او یا لیږل کیږي، دوی به مشاهدین باید راوغوښتل سي وویني چې صندوق چې په ده کې یا د اوراقو رای ورکول اوراق دي یا رنګ ده، دا قلف ده، خلاص ده، لاس خونه ده وهل سوی، آیا هغه شمیره د قلف دلته وهل سوی په انتخاباتو کمیسیون کې همغه شمیره ده کنه؟ این داسې یو نوع مشاهده چې وي، دا هم کومک کوی سي شفافیت کې او تر اندازې کولی سي هغه مخه ونیول سي.
د خبره سم مخکې مل سبې یادونه وکړه، وایي حساس مواد انتخاباتو ډیر مهم موارد جوړوي، د دې لپاره چې دغه خوندي وساتل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه تدابیر نیولي دي؟ همدارنګه پخوا یوه ستونزه موجوده وه چې د رنګ مسله وه، یعنی ځینې وخت به رنګ تقلبي و، یعنی له ګوتې نه به ته د دې ځل لپاره د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات ترلاسه لاندې نیول سوي؟
بېله شکه چې ډېره مهمه او اساسي موضوع ده او ډېر مهم سوال دی. د موادو یو فزیکي امنیت دی چې تر هر مرکز پورې فزیکي امنیت باید وساتل سي او دا مواد ورسول سي. دوهم اساسي موضوع د دې لپاره چې د دې څخه سوء استفاده ونه سي او د افرادو او اشخاصو لاسته ونه لویشي، د دې موادو د سیستم سیف دی یا کوډیک سیستم دی چې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د دې لپاره یو سیستم لرو چې د دوی سری نمبرونه سفتي.
مواد دلته تهیه سوي دي که خارج کې تهیه سوي دي؟
اکثریت مواد د ضروري هغه خارجي هیوادونو کې
ستونزه پسې کوي، یعنی افغانستان کې تاسو ډاریږي چې دا ووزی رسوا بسی او که افغانستان کې دومره ظرفیت نشته چې دغه مواد تهیه کړي؟
څو دلایل لري. وزه د رنګو مثال تاسو در کوم، یو خو موږ داسې باظرفیت کمپنۍ او څانګې نه لرو چې هغه په های کوالټي رنګ جوړ کی چې هغه بیا د منځه ولاړ نشي د څو ورځو په جریان کې. بل د ساتنې خبره ده، د امنیت خبره ده چې کله په خارجي هیوادونو کې دا تهیه کیږي، جوړیږي او افغانستان ته راوړل کیږي، دلته به زموږ سره مستقیم په مرکزي دفتر کې امې فزیکي امنیت خوندي وي او هم به دوی په سیستماتیک ډول د سیستم په لحاظ، د کوډیک سیستم په لحاظ باندې به زموږ سره سیفي. اما که په هیواد کې بیا موږ مجبور او مکلف یو چې هغه کمپنۍ او هغه ځایونو کې چې دا جوړیږي هلته موږ امنیتي تدابیر ورته ونیسو چې یو څه ستونزمن کار دی. بل زموږ په هیواد کې لکه تاسو چې په جریان کې د دغه هیواد وګړي یو، بدبختانه باید وایي چې هغه ظرفیت چې دغه اساس موادو ته باید وجود ولري په هیواد کې داخل وجود نه لري، نو ځکه موږ د مجبوریت پر اساس باندې په خارجي هیوادونو کې اساسي مواد د هغه ځای څخه واردوو.
مل صاحب، تاسو خود څارونکي بنسټ په توګه باندې دغه حساس مواد پراوللو یا په چمتووالي کې تاسو سره مشوره سوې ده کنه، او دغه درنګ موضوع کراته وای چې خو ستونزه وه د انتخابات خپلواک کمیسیون به اوس وتوانېږي درنګ ستونزه چې د دغه به حل کړي.
د اوراقو په ارتباط په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله مطرح شوه چې ولې موږ داسې یو د مهمې ملي پروسې اړوند ضرورتونه چې هغه اساس مواد یا اوراق یا نور شیان دي ولې باید په داخل د هیواد کې دا هغه نه کړو، او په دې باندې بحث مو چې موږ اوس مثلا ډېر چاپي او رسنیز کارخانې یا وړې کمپنیګانې دلته شته چې کولی شي دا مواد تهیه کړي. په دې باندې په تیرو ټاکنو کې بحثونه مدني ټولنې سره سوی او تاکید په دې وسیله باید داخل کې مهیاسي. بیا دوی مسله یو دا وه چې په داخل کې سمه ده چې موږ کولی شو دا تعمین کړو، ولې د ده تضمین څوک نشي ورکولی چې دغه کمپنۍ یا دغه شبکه چې په داخل کې دا مواد چاپوي یا پرنټوي دا بیا نشر نیسي، تقلبي ونه وځي. اول خو لوړ کیفیت وای نهشته،
یعنې هغه کیفیت چې په افغانستان کې دوی غواړي تاسو لیدلې دسته غټ غټ مطبعې جوړې سوې
زه فکر کوم
نور باندې
پانګونه سوې ده خو اعتبار نشته په داخل کې. دوی داسې ویلې عادله خطر دی موږ بهر نه دا واردو چې هغوی داخلني دي او داسې هېواد نه داخل را واردو چې لري ارتباط ورسره مثلا په اسانۍ څوک ونیسي کولی چې ونیسي هلته نور چاپ کې راوړي، طبعا لوړ کیفیت باندې مطبعې کې دا مواد چاپ سي نو هغه بیا معلومیږي چې که بل څوک غواړي په هېواد کې بل ګاونډي هېواد کې هغه مواد تولید کړي یا چاپي کړي راولي. په دې خاطر دوی ویلي چې موږ بهر نه داسې هېوادونه راوړو چې اعتبار پرې ولرو. مسله د رنګ راغله موږ په تیرو بحثو کې هم ویلي په تیرو ټاکنو کې هم دغه مهمه ستونزه هم کیدای شي دغه رنګ په وسیله حل شي، دا څو وارې رای ورکول د افرادو خصوصا څور رای ورکول د ماشومان رای ورکول او دا کولی سي پرنګ حل سي. په تیر ټاکنو کې تاکید پدې سرنګ باید اصل وي. دوی معمولا رنګ اخیستي په روس شکل ویلې سي دا رنګ چلی ساتل پر نه سي، هغه نمونه رنګ چې ټولو هغه استفاده وکړه او یاد فیلم امتحان کې
واخره سره په بخنه سره موضوع حساس ده. دغه موضوع اوس حل شوی ده لکه د مل صاحب څه دونه وکړه
پر دې ډیر تاکید وسو چې رنګ باید کاپی نسی او داسې مواد پیدا نسی چې دا رنګ د منځه یوسي، نو په دې خاطر باندې د یو بهرني هیواد څخه رنګ وارد شوی دی. نن هم د ټیسټ ورځ ده چې دا ټیسټ کیږي دا رنګ. زه فکر کوم چې په دې رنګ کې به زرین غوندي مواد کار شوی کوچنی اټومونه
زری غوندي
او په دې کې به بیا د لایټ په ذریعه باندې به دا معلومیږي، او د دوی موږ چې معلومات لرو چې تر لسو ورځو پورې امکان نشته چې دا رنګ د یو چا د ګوتې څخه پاک شي.
د هیواد نوم خو نه صحیح اخیسته چې دا مواد هلته اساس مواد
تر اوسه پورې معلوم نه دی. دا
ستونزه دا ده، بخښنه غواړم زه غواړم یو اضافه کړم. ستونزه دا ده چې په تیرو ټاکنو کې مغه رنګ چې امتحان سو یا ټول هغه نه استفاده وکړه واقعا هغه رنګ هم څلیر ساپه چاپه کوي نو سپیچ شي، اما کله چې په نور د رای ورکولو ورسوله عین رنګ په ټولو مراکزو کې نه توزی ډیری سیمو کې
کېدای شي توزی سوی خو ورنه بدل سوی
وي. ګوته به سپاکوله فقط دوه ساعته بعد یو ساعت بعد یا په تینول باندې به پېټول،
یعنی اساس مواد خنه وساتل سوی
ممکن خنه وساتل سوی ممکن تبدیل سوی ممکن کمپنی زاد رنګ په دې خرڅ کړی د امتحان د ورځې لپاره به خ رنګ راوړي او پس به بدل رنګ راوړي خو نه پیګم. هر نو وضعیت یو زه فکر کوم کمیسیون په دې ارتباط باندې ډېر جدي توجه وکړي چې رنګ تبدیل نشي او دا رنګ چې ټول راغی هر کارتن باید خلاص شي او یو قطعه وویستل شي او امتحان شي دا به تضمین وي.
خبره سه یو بل مسالې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې یو شمیر د ولایتي دفترو رئیسان تبدیل کړي دي، نوي رئیسان راوستل دي. که په دې اړه معلومات ورکړي د کوم معیارو په اساس باندې دغه رئیسان ټاکل شوي دي، کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي؟
څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین درلودل چې د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې دوی راغلي وه، اما پر دوی ډیر وخت تیر شوی و په وظایفو کې، د ارزیابۍ پروسه یې هم سرته نه ورسېدلې د اکثریتو. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د اصلاحاتي ادارې د ادارې په ملتیا او کومک باندې دغه ټول رئیسان یا ولایتي مسؤلین د ارزیابۍ کې او د آزاد رقابت د لارې دا پروسه تکمیله کړي. بدبختانه باید ووایو چې اته ویشتم د میزان ډیر نږدې و،
ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونتوانېدی، ځکه دا پروسه هم یو څه اوږده ده چې د دې څخه یې پلاس شرط لیست کېږي، بیا د ازموینه اخیستل کېږي، بیا د دې ارزونه کېږي، تر هغه وروسته رئیس جمهور ته ځي، د هغه حکم اخیستل کېږي. یعنی د اصلاحات ادارې لخوا د پروسیجر سخت کېدی او وختګیر و، وخت یې ډېر نه وي. نو په دغه خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اوسني ولایتي مسؤلینو څخه استفاده وکړله، مثبته استفاده د ټاکنو خپلواک کمیسیون په برخه کې. هغه دا چې دوی یو ولایت څخه بل ولایت توظیف کړله. د مثال په ډول یو شخص چې په زابل کې ولایتي مسؤول و او تذکره یې د زابل وه، د زابل باشنده و، هغه د زابل شخص مو شمالي ولایت ته ورکوي، د شمالي ولایت شخص مو جنوبي ولایت ته ورکوي.
د ټاکل کېدلو هغه پروسه چې وه هغه نه وه بشپړه سوې. مل صاحب، که دلته راسو چې پخواني انتخابات درغلي سره مله و، ملت په نیواکې درلودلی، همدغه رئیسان چې و دوی اوس تبدیلو تغییرو تبدیل کړي دي، آیا تصمیم شته چې همدا رئیسان ملکه پخوا داسې درغلي بیا ونه کړي؟ څومره دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
نه، رئیسان خو تبدیل شوي دي، مخکې درته ویلي چې
رئیسانو د همدا رئیسانو په وخت کې درغلیو تور په همدې کمیسیونونو باندې، ولایتي کمیسیونونه البته، نو دوی بیره وخت له ځینې بل ځای ته بدل کړل، ممکن بیا درغلی ته لاره هواره شي، بیا دوی درغلی وکړي.
بدون له شکه چې په دې پروسه کې به موږ داسې وضعیت وړاندوینه کوو چې به درغلی وي، درغلی د فرد په کچه، درغلی مثلا د یو انتخاباتي حوزې د مسؤول په کچه، درغلی د یو رای ورکولو د محل یا د مرکز د مسؤول په کچه، او درغلی کېدای سي که دواړه کچه اوسي د کمیسیون په سطح مو اوسي. مونتا زه فکر کوم په مجموع کې د درغلی مخنیوي لپاره یو فاکتور نه ده موجود، او څو عوامل موجود دي. که عادي درغلی وي چې د محل په سطح یا د مرکز په سطح، حتی د یو انتخاباتي حوزې یا دوه انتخاباتي حوزې په کچه، دا غونډه تشویش وړ نه ده، او دا ټول دنیا کې معمول ده، خصوصا زموږ هیواد کې خو باید بیخي معمول دي. مسله دا ده چې په ټاکنو کې که یو رئیس یا دوه رئیس نسی کوي چې دومره غټه کچه باندې درغلی وکړي، تر هغو چې د دوی درغلی د حمایت لپاره د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یا د حکومت یا نورو برخو نه حمایت ونیسي، یو فرد په هیڅ وجه په پروسه کې
مطلب ما رئیسان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو رئیس له ولایت نه راخیستي بل ریاست ولایت له بل ولایت نه راخیستي بل ولایت، دغه رئیسانو چې دوی په وخت کې پخوا په همدغه کمیسیون باندې د درغلی تور پورې وو، یعنی دوی اوس بیا هم ممکن دغه رئیسان درغلی ته لاره هواره کړي؟ دا څومره شفافیت پوښتنې لاندې راولي د رئیسان.
خو مسله قانوني دا رسېده، اتهام رسمي نسو، تعقیب نسو، حکم د محکمې صادر نسو، شکایت کمیسیون په چا رسمنه هغه ونه کول. کمیسیون ویلی چې موږ د 300 افرادو نمونه تور لیست کې شامل کړي، بیا بادي کمیسیون کې داخل نسی. اما بیا ګمارنه ولو کې د ولایت په کچوي د تیرو مسئلونو بیا ټاکنه، زه فکر کوم دا د اوسني کمشنرو راتک سوال نه دی، بیا نو کېدای شي پخوانی کمشنران هم په خپل ځای پاتې وي.
خبره سب تیر ورځ د حکمتیار صاحب خبره تاسو واورېدلې، دوی ول د تقلبي انتخابات په وړاندې باید ټینګ دریږي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو کیفیت دقت کوي او هم سرعت، ځکه وخت ممکن دی. او دغه برخه د دوی د خبرو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده.
مخکې له مخکې خبرداري ورکړی وای درغلی کیږي، درغلی خبرداري ورکړی، تاسو تضمین کړئ سي، ژمنه کړئ سي چې درغلی بنه کیږي.
یو څه چې موږ باید ووایو او په دې اعتراف باید وکړو چې موږ درې مهمې مرحلې د سفتنام د هیواد په سطح تکمیل کړي، په دې کې کمی او کاستي و، په دې کې کېدای سي داسې کارمندان و چې هغه خیانت د ملي پروسې سره کړی، کېدای سي داسې کسان و چې هغه دغه ملي پروسې ته صدمه رسولي، کتابونه یې د خلکو لاس ته ورکړي، په پیسو یې خرڅ کړي، خو هغه تر بررسۍ لاندې دي. اما سیاسي احزاب که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، اصلاحات په ټاکنو کې رامنځته کړي، دوی ډېرې لارې لري. اوس دوی د بایومتریک موضوع مطرح کوي چې بایومتریک پیلن د ټاکنو خپلواک کمیسیون
کافی اندازه باندې وخت په لاس کې نه لري چې د بایومټریک د لپاره خاصه بودیجه ځانګړي کی. بشری نیرو چې هغه روزل سوی په دې برخه کې هغه ژر تر ژره تکمیل کی، او د دې ترڅنګ په ټولو مراکزو کې د عامه آگاهۍ پروګرامونه تکمیل کی چې د بایومټریک سیستم
مل سب د انتخاباتو د څار لپاره د ګوندونو یا د مدني ټولنو د څار بنسټونو نظرات څومره مهم ده؟
خو طبعا زه فکر کوم په مجموع کې دغه د مدني ټولنو څخه په انتخاباتو برخه کې نظارت کوي. تر ټولو مهمه غمنده چې د وظیفه د حمایت د انتخاباتو، ولې حمایت د خلکو په نفع، نه حمایت د حکومت په ګټه. دا اصلي ماهیت د مدني ټولنې ده. مدني ټولنه د سو نقشو لوبي چې انتخاباتو باندې کې نقد کوي یا پیشنهاد کوي، دا باید په مجموع کې د ټولو خلکو په نفع وي، نه د حکومت په ګټه او نه د سیاسي جریان په ګټه. په دې لحاظ موږ په موقع باندې خپل نقد کوو او رسنیو سره شریکو، راپورونه دوی ته لیږو، خو فکر کوم په مجموع کې کمیسیون او حکومت هغه زیاتره خپل تصمیم نیسي نسبت د مدني ټولنو پیشنهاداتو. خاص
حق پرست صاحب، د سټیکرونو او د تذکرو د ثبت سیستم شروع شوی ده معلوماتي بانک ته، تر اوسه پورې ورستي معلومات څه دي؟ څومره میلیونه کې همدا تذکرې او سټیکرونه داخل شوي دي او څومره تقلبي دي؟
شاوخوا تر 1 میلیونه اضافه ثبت نام کوونکي چې دوی ځانونه ثبت کړي چې د دې په خاطر چې رای استعمال کړي موږ سیستم ته داخل کړي دي. تر 28000 پورې تذکرې تشخیص شوي چې دا تکراری دي، د هویت پاڼې او پراغه باندې استیکر نصب شوی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون لومړی دغه پروسه تکمیل کوي. پر دې پروسې باندې درې مهمې مرحلې تطبیق کوي. لومړی مرحله د تکرار د تصحیح دا برخه ده، یعنی د دوی نمونه، د پلار نوم، د نیکه نوم، ادرس، دا ټول تصحیح کیږي که چیرې کارمندانو غلطي کړي. دویمه مهمه مرحله د هویت د تثبیت مرحله ده. موږ به دغه ټول دغه 9 میلیونه د هویت پانی به د سفتي حواله نفوس د ادارې سره مقایسوي.
وخت کم نه ده، البته تقریبا شاوخوا 43 ورځې پاتې دي. وخت کم نه ده ټول به دا کار وسی.
زه فکر کوم د سفتي حواله نفوس ادارې په دې برخه کې خپل ټول د هویت پانی دوی توزیع کړي دي، سیستم ته داخل کړي دي. کچيري دغه دوه سیستمونه سره مقایسوي برنامه تکمیل کی، وخت ډیر د لاس نه ورکو. ځکه چې کله چې ټکنالوژي په ورځ کې موږ زرګونو د هویت پاڼې تثبیت کولای شو.
مل صاحب، که دا بحث راټول کړو په عموم کې خبرې خو تاسې واورېدلې، تاسې راضي د انتخابات خپلواک کمیسیون له کړنو نه؟ شفاف انتخابات به ولري، په خپل وخت به انتخابات ژمنه کړي ده چې د میزان 28 ده ترسره وکړي.
خب رضایت خو په مجموع کې موږ دغه بهین له شروع نه تر اوسه نه لرو، ځکه ډیر ځنډنی سو، ډیر تاخیر راغی، او بې موجبه بې دلیل مداخلې وسو، د هر خوانه ممانعت ایجاد سو. حتی د کمیسیون خپل کړنو باندې موږ ډیر راضي نه یو. ولې؟ یو هغه رضایت ده چې موږ ایډیال رضایت وغواړو، او هغه به داسې چې یو خیالي هغه یو د اوسني وضعیت د وطن په حکومت کې، د حکومت نه بهر امنیتي نور ستونزې په دې وسیلې باندې. نو طبعا کمیسیون هم دغه دولت او دغه ټولنې یوه برخه ده. نو که په عموم کې داسې یو بې نظمي یا نه سم مدیریت سیاسي موجود وي، دا طبعا په کمیسیون هم تاثیر کوي. اما راغلو دې ته چې اوس دغه برنامه پروګرام شروع سو، په موقع باندې مدني ټولنو سیاسي ګوندونو اغه سیس غار دغه خپل جیک نه کڅو کولی سي مؤثره تاثیر وکړي د کمیسیون او د حکومت پکړنو، یا سم اقداماتو کې، یا په تاخير کې، یا بل وکړي. په اوس وخت کې چې دغه مزل منغوه د شپک میسل په موده کې مونږ کولای سول چې ټول اصلاحات پلي کو. اما دا راغی درنیم کلو ته، اوس راغلو دې مرحله ته چې درې ورکولو ثبت ختم سو، کاندیدان نهایي لیست نشریږي، اوراق چاپیږي، مواد اساس راغل. زه فکر کوم په دې وخت کې به بهترین لار دا وي چې حکومت او نور اړخونه د انتخابات که کاندیدان دي که سیاسي مشران دي، د سیاسي وجماو کې دې پروسې نو ساده اقل حمایت وسی د ټول هیواد د ګټ په خاطر، او د هغه شک او ګمان او هغه نارضایتي چې سیاسي ګوندونو سره موجود ده هغه تر اندازې رفع کړي، او د پروسې حمایت وسی ولاړ سو پر مخ.
حق پرست صاحب، که د وروستۍ پښتنو په توګه باندې دغه بحث را جمع کړو، تاسې ژمنې څه دي؟ په خپل وخت به ترسره کوئ؟ شفاف به ترسره کوئ؟
د تخنیکي او مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون کامل نمادګی لري چې پاتې وشتند میزان ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړي. دا چې د هیواد سیاسي اوزا کمی خواته زی خدای دې نه کړي چې څنګه سیاسي بحران رامنځته کیږي هغه نوري خبرې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون قوي اراده لري چې په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او په دې کې تاسو پوهیست چې د ملت ذهنم پر دې جوړ دی چې ټاکنې باید پرته وشتم د میزان ترسره شي. موږ کامل نمادګي لرو. هیله مو دا ده چې ټول اړخونه په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
له درنو میلمنو نه مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه